دوشنبه دوري 25 اپریل 14مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل شوې او د ماښام تر بجو د خبرونې په منځني څپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او سرآباد ښارونو کې بیا ازادي راډیو د FM په 13.5 څپه خبرونې کوي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبری وړاندې کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په دې خبري مجلې کې مو د پاکستان له لارې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د اکمالاتو پر سر د اسلام آباد او واشنگتن له څرګندونو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. تمه ده چې نن د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب یو جګپوړی پلاوی کابل ته ولاړ شي. په استانبول کې د ایران په اړه نن غونډه جوړی شي او یو پاکستانی په امریکا کې د لشکری طیبه ډلې په همکارۍ زندانی شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا ټاکل شوی ده چې نن کابل ته د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب یو جګپوړی هیئت ولاړ شي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې مقدماتي نه دي، رسمي دي.
سولې د عالي شورا کې دا موافقه موجوده شوه چې د سولې د عالي شورا با صلاحیت نمایندگان د حزب اسلامي د حکمتیار صاحب په مشرۍ یو با صلاحیت هیئت کابل ته راځي. موافقه دا وه چې یو رسمي پلاو د مذاکرات بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي دوی سره. دا جدي به وي، دا رسمي به وي، دا یعنی مقدماتي
د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب هیئت څو ځلې مخکې هم کابل ته تللی و او له ولسمشر حامد کرزي سره یې د سولې په اړه خبرې هم کړې وې، خو تر اوسه دې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د روسیې، هند او چین د بهرنیو چارو وزیران چمتو دي چې د افغانستان په اړه ګډ کار وکړي. لاوروف د جمعې پر ورځ په ماسکو کې د هند او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له غونډې وروسته وویل روسیې، هند او چین موافقه وکړه چې د بنسټ پالنې، تروریزم او د نشئی موادو پر ضد مبارزې کې په ګډه هلې ځلې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د دې ستونزو زیاته برخه له افغانستان څخه پیدا کیږي. د هند، چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو وویل په شانګهای سازمان کې د ناظر په توګه د افغانستان د غړیتوب د غوښتنې ملاتړ کوي. د بلخ ولایت په مرکزی زندان کې له څو ورځو راهیسې یو ډول جلدي ناروغي پیدا شوې ده. په تیرو دریو ورځو کې تر اویا ډیر بندیان په دې اخیستونکې ناروغۍ اخته شوي دي. یوه زندانی ازادي راډیو ته د دې ناروغۍ په اړه وویل.
نوم عمران ده. دا بس د خارشتک مرض ده. وړې وړې دانې دي په بازه خلکو باندې غټې دي. د شپې سړی پازابه وي، خصوصا چې ګرمي شي د افتاو کې سړی ډیر زیات پازابه.
د بلخ د مرکزی زندان مشر عبدالله عزیزی وای چې د زندان ودانۍ د بندیانو لپاره مناسبه نه ده، ځکه چې ډیره وړه ده، خو بیا هم هڅه کوي چې د زندانیانو درملنه وکړي. تیر کال هم د بلخ په مرکزی زندان کې شاوخوا 300 کسان په ورته جلدي ناروغي اخته شوي وو چې بیا د سره صلیب د نړیوالې ادارې په مرسته بندیانو ته عمومي حمامونه تیار شول او د دې ناروغي مخه ونیول شوه. د بلخ په مرکزی زندان کې شاوخوا 950 کسان بندیان دي چې نږدې اویا پکې ښځې دي. تمه ده چې نن د ترکیې په استانبول کې د ایران د اتمي لانجې په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو استازي غونډه وکړي. د امنیت شورا د 500 دایمي غړو هیوادو امریکا، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او همدارنګه جرمني استازي به د ایران له مسؤلانو سره خبرې وکړي. ایران ویلي دي چې د استانبول په غونډه کې به نوي وړاندیزونه وکړي، خو ټینګار یې کړی دی چې له خپل اتمي پروګرام لاس نه اخلي. ایرانی چارواکو تر اوسه د دې نویو بند وړاندیزونو په اړه تفصیلات نه دي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پنځشنبه په ورځ وویل چې دا خبرې د ایران لپاره یو چانس برابروي څو د نړیوالې ټولنې اندېښنې لرې کړي. موږ له دوی غواړو چې په څرګند ډول داسې عملي وړاندیز وکړي چې دا ثابته کړي چې په حقیقت کې دوی د اتمي وسلو د ترلاسه کولو هیله نه لري. څیرونکي وایي چې دا د ایران د اتمي پروګرام په برخه کې تر اوسه تر ټولو په لوړه کچه خبرې دي چې په استانبول کې ترسره کیږي. په ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر سوزان رایس وای امنیت شورا د شمالي کوریا د توغندي د توغبلو د حلو ځلو له امله اندېښمنه ده. رایس ته خبره په امنیت شورا کې د شمالي کوریا د توغندي د ناکامه هڅې په اړه له مشورو وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتو په دفتر کې خبریالانو ته وکړه. د امنیت شورا غړي د توغندي په دې توغونې خپدي او دا د امنیت شورا له 1 او 3 نمبر پریکړه لیکونو څخه سرغړونه ده. د امنیت شورا غړي سلا شول چې د مسلې د جدیت له امله مشورو ته دوام ورکړي او د خپلو مسؤلیتونو په رڼا کې ورته یو مناسب ځواب ووایي. د شمالي کوریا خبری رسنیو د توغندي ناکامي منلې او وایي توغندي ونه شو کړی چې د ځمکې مدار ته داخل شي. یو پاکستانی چې په امریکا کې اوسی په 12 کاله باندې محکوم شو. په ویرجینیا کې به قاضي 40 کلن جبیر احمد ته دا سزا د لشکری طیبه وسلوالې ډلې د ملاتړ لپاره واوروله. همداراز له بنده وروسته باید د قاضي له وینا سره سم د 50 کلونو په مخه جبیر احمد د امریکایي ادارو تر څارنې لاندې ژوند وکړي. جبیر احمد دا منلې ده چې لشکری طیبه ډلې له ده غوښتي وو چې یوه ویډیو تیار کړي چې په هغې کې د دې ډلې مشر ښکاره شي او پکې په کشمیر کې د بریدونو فلم وي. جبیر احمد دا ویډیو په 2010 کال کې تیار کړه او په یوټیوب کې یې کېښوده. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د روان خبرونې په دوام به مو د پاکستان له لارې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د اقبالاتو پر سر د اسلام آباد واشنگتن له څرګندونو خبر کړو. د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې د مشر څرګندونې مو راخیستې.
داسې داسې بېشرم خلک هم شته چې ما تحول راکي غیر مستقیم چې کوم دفتر څه بلودین د تور
په روانه خبری مجله کې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي. یو شمېر نور مطالب هم تر ونیمو بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. امریکا د پاکستان د پارلمان د پریکړې په اړه خپل نظر څرګند کړ. پرون د پاکستان پارلمان د افغانستان لور ته له خپلې خاورې د ناټو اکمالاتو ته اجازه ورکړه، خو شرط یې دا کېښود چې وسلې او مهمات به د پاکستان له خاورې افغانستان ته نه وړي. د امریکا او پاکستان اړیکې د تیر نومبر میاشتې راهیسې، یعنې هغه مهال چې امریکایي ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې په یوه هوایي برید کې 40 پاکستاني عسکر ووژل، خړ پړ شول او اسلام آباد په افغانستان کې د دیره ځواکونو پر مخ ترانزیټي لار وتړله. جانخالی کوزی رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالات وای د پاکستان د پارلمان د وکیلانو د نوو لارښوونو په اړه چې له واشنگتن سره د اړیکو لپاره یې تصویب کړي، د متوسط یا منځني حد د مندنې په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایان مارک ټونر وای واشنگتن له پاکستان سره د دغو لارښوونو معاملې ته چمتو دی، غواړي د هغوی اندېښنو ته ځواب ووایي او یو اوسط حالت ورته پیدا کړي.
We are ready to engage with the Pakistani government on this parliamentary review and on
موږ چمتو یو د پاکستان د پارلمان د دغه کتنې او راپورته شوو مسلو په اړه د پاکستان حکومت ته لاس ورکړو. موږ غواړو له پاکستان سره ډېر رغونکي اړیکې ولرو، داسې اړیکې چې په متقابل تفاهم ولاړ وي. د پاکستان پارلمان له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره په خپلو وړاندیزونو کې ویلي وو د پاکستان په قابلي سیمو کې باید د بې پیلوټ الوتکو بریدونه بند شي، د ناتو لپاره د پاکستان په ترانزیتي لار به په افغانستان کې ډېر ځواکونو ته وسلې نه وړل کیږي او امریکا باید د پاکستاني عسکرو په وژلو بخنه وغواړي. د دغو وړاندیزونو له تصویب وروسته ځینو پاکستاني سیاستوالو وویل چې پاکستان باید په خپله د وسلوالو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره جدي عمل وکړي او د ناتو لپاره د ترانزیتي لار د پرانستلو یا نه پرانستلو پریکړه باید په خپله حکومت وکړي. د پاکستان د جماعت اسلامي مذهبي ډلې یو مشر پروفیسر محمد ابراهیم مشال راډیو ته وویل د اسامبلۍ په دې وړاندیزونو اعتراض لري او په هر ډول چې وي د ناتو ترانزیتي لار به بند وساتي. دی وای
د ډېر مذهک اخیز دی امریکای ته د خاص کې چې امریکا د موږ نه معافي وغواړي یعنی معافیا نه خو په خاص نه غوښتل کېږي خدایمه خبره بیا ده چې ډرون حمله دې نه کیږي او امریکا وایي چې ډرون حمله به کیږي خبره خلاصه شوه ختمه شوه او بیا ده چې وسله دې نه وي او نور سیزونه دې یعنی وسله دې بیا ولې نه وي نور سیزونه چې پرېږدي نو وسله ولې نه پرېږدي معنی دا ده چې تاسو امریکا دا وخت خپل دوست نه جوړي تاسو امریکای ته زورونه ورکول غواړي نو چې ځوروي نو او صحیح ځورول پکار دي بیا میدان ته راوځي
موږ به ټول کوم ان شاء الله لذیذ راو باسو په سړکونو باندې بالخصوص چې په کومه لار باندې نه سپلای وي په هغه لار باندې به زمونږ زیات زور وي
د پاکستان ځینی حکومتي چارواکي وای د مذهبي ډلې د دغه مشر خبري احساساتي او د شهرت زیاتولو لپاره دي او د پارلمان په پریکړه کې د پاکستان د ټولو مذهبي ګوندونو مشرانو او استادو ګډون کړی و د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر د جمعې په ورځ د مسلې په اړه ویل واشنگټن د پاکستان د پارلمان د وړاندیزونو یا نوې کړنلارې په اړه د یو اوسط یا منځني حد د بندولو په لټه کې دی د ویل
آی ثینک وی ار ویلینګ ټو ادرس دیر کنسرنز موونګ فورورد
زه فکر کوم موږ د پاکستان د اندېښنو ځواب ویلو ته لیواله یو غواړو پر مخ ولاړ شو او یو منځنی حد پیدا کړو
په رپورت کې مو واوریدل چې امریکا د پاکستان د پارلمان د دې پریکړې په اړه چې په افغانستان کې به بهرنیو ځواکونو ته د اکمالاتو لاره په دې شرط پرانیزي چې وسلې افغانستان ته انتقال نه کړي د منځني لارې چارې د لټولو کوشش کوي د ازادي رادیو پر روانه خبري مجله کې به وړاندې تاسو په دې ارتباط یو تحلیلي مرکه واوري چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې د حکومت د نن له نورو سره سلام مشوره کوي چې د ولسمشر انتخابات د 2014 میلادي کال پر ځای 2014 ته رامخ کړي
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د ازادي رادیو پروانه خبري مجله کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو یعنی لیوا افغان سره شخیدلیو چې هغه د خپل ژوند په اړه ازادي رادیو ته څرګندونه کوي خو د بلخ ولایت په مرکزی زندان کې له څو ورځو راهیسې یو ډول جلدی ناروغي پیدا شوې ده په دې ارتباط مو مخکې د خبرونې په پیل کې په خبرونو کې واوریدل د ازادي رادیو خبريال سمی الله غشتون په بلخ کې یو شمېر زندانیان راغولي دي چې په همدې ناروغي اخته شوي دي د دوی څرګندونه به واورو
ستاسو لا پیغامونه
نن عمران دا بس د خارشتک مرز د وړې وړې دانی دی په باز خلکو باندې غټې دي د شپې سړې پازابې خصوصا چې ګرمي شي د هفتاو کې سړې ډېر زیات پازابې باز خلکو دانی غټې غټې دي مقصد منګه مخ کې لیدل چې دا وړې دانی چې کله چې خارخو کې ګرې زخم کېږي هغه بیا چې میکروب خلې غټېږي مګم شکر الحمدلله چې دلته دوا ورکې مثلا ک سړې بيخي خکېږي نه پرمختګ تم نه پرې دي
نو مې خاصو دا اوس خو فضل دی خدای دا دما خارش کمو خسویم دا باجان دی ولان تر وسه نه دی خسوی زخپل خیمه تیر کالم پیدا و دوا را کړ خسولو اغه مامونه و ځانونو پاکړو پرې منزل بیا م دوا پی ول خسولو
محمد ګل محمد چاربلک دی وسوره په ما بس ولات بلکې د نوروی پیدا شوه د خارشتک چې تقریبا اویا نفر بده مرض باندې وشتدی پرون د ډاکټر صاحب یو تیر دوا توضیح کړم توضیح کړه ان شاء الله دوه دانن د مریضون روحي د سره ګورو ډیره مخنیوي کړی دی د دوا مرض جامع د زون په فوق مينځه دا دوا بس ټول زون په وړوي چې کله وځي او بیا به وته کړي چفا ورسته بس کولی به وته کوي دا غونډه په دوبانه یو رقم علامه چې بس زوی زخم دې به په باندې وړوي یار دا وته وته کول امکانات نشته او د عموم امکانات نشته ده ځای به خې زموږه تزيد به خې تنگ ده د ژوندۍ به خې مشکل ده دا ټول دا بهتر معلومات کوي چې ځای دا مو بس به خې تنگ ده نفر زیات ځای به خې تنگ ده به خې په څلور سو باندې څلور په څل نفر یو عموم ده نو بعد نشته
دا دوای من ته راکړل یو قسم الحمدلله وړو دانو د پاره یا غ دانی چې نه معلومیږي او خارخ کی هغه باندې به د شپې ځان غوړ کی مکمل د لاندې د غاړه نه ځان چې غوړ کټول مکمل غوړ کی د شپې به مکمل پرې دی یا 12 ساعت یا 24 ساعت بعد له 12 ساعت 24 ساعت نه بلاټ شي حمام چې دی وکړ بیا به کالی تبدل کی و درې ورځې ان شاء الله چې هغه کی حقیقت مګم سره چې پکور کی حقیقت دل د امغه کالی امغه بستر
د بلخ د عمومي زندان د یو شمېر زندانیانو څرګندونې مو واورېدې چې د یو ډول جلدي ناروغي په اړه یې څرګندونې کولې. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې د دې زندانیانو د همدې ستونزې په اړه مفصل رپورټ اورېدلی شئ. د روان خبری مجلې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا ټاکل شوې ده چې نن کابل ته د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب یو جګپوړی هیئت ولاړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د روسیې، هند او چین د بهرنیو چارو وزیران چمتو دي چې د افغانستان په اړه ګډ کار وکړي. د بلخ ولایت په مرکزي زندان کې له څو ورځو راهیسې یو ډول جلدي ناروغي پیدا شوې ده. تمدا چنند ترکیه په استانبول کې د ایران د اټومي لانجې پاړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو استازي غونډه وکړي. یو پاکستانی چې په امریکا کې اوسې په 12 کاله بند د تروریزم په هڅو په بند محکوم شو. او دا خبر هم لرو چې په پاکستان کې د ابن لادن د کورنۍ مدافع وکیل وایي د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن دوی میرمنې او اولادونه به په راتلونکې اونۍ کې سعودي عربستان ته واستول شي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل اند کتنه ورته کوي.
د لویدیز کڼو ورسپانو د ولسمشر حامد کرزی پر هغه څرګندونو تبصری خبرې کړي دي چې غواړي د ولسمشر انتخابات تر ټاکلي مودې را مخ کې کړي. د آیرس ټایمز ورسپانې په خپل تازه ګڼه کې لیکلي ولسمشر کرزی په دې دلیل د انتخاباتو د را مخ کې کېدو خبره کوي چې د انتخاباتو او امنیت سپارنې دوه مهم کارونه په یو وخت ترسره نشي، ځکه د دې ورسپانې په وینا دا کار به د افغانستان پر حکومت فشار زیات کړي. د اساسي قانون له مخې د افغانستان د ولسمشر انتخابات باید په 2014 میلادي کال کې ترسره شي او په همدې کال کې باید له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو بهیر هم بشپړ شي. د آیرس ټایمز ورسپانه د ولسمشر کرزی خبره راخلی وایي غوره دا ده چې د ولسمشر انتخابات په 2014 میلادي کال کې وشي او په 2014 میلادي کال کې واضح د امنیتي مسؤلیتونو انتقال بشپړ شي. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې بیا ویلي چې د ولسمشر کرزی دې څرګندونو د نن په افغانستان کې ځینې سیاسي کړې اندېښمنې کړي. د ورسپانې په وینا سره له دې چې ولسمشر کرزی په ټینګار وایي چې په واک کې د پاتې کېدو نیت نه لري، خو د نوموړي سیاسي مخالفین په دې باور دي چې ولسمشر کرزی د تهدیدونو په ښودلو او د تاوتریخوالي په اوږدولو غواړي د خپلې واکمنۍ موده وغځوي. د وال سټریټ ژورنال ورسپانه د یو لویدیز ډیپلوماټ له خولې وایي د ولسمشرۍ انتخابات به په افغانستان کې کوم ستر بدلون را نه ولي، ځکه هغه سیستم چې همدا اوس شته دوام کوي. د دې لویدیز ډیپلوماټ په وینا انتخابات که یو کال را دمخه هم شي او که بل څوک هم واک ته ورسیږي، همدا کړنلاره به تعقیبوي چې اوسنی حکومت جوړه کړې ده. د ګارډن ورسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې د پخواني افغان چارواکي له خولې ویلي که چیرې د اوسني ولسمشر واک دوره ختمه هم شي، ولسمشر به له سیاسي صحنې ډېر لرې نه شي. ورسپانه د کابل په امریکایي پوهنتون کې د سیاسي علومو د پوهنځي د استاد داود مرادیان له خولې وایي د ده په نظر ولسمشر کرزی چمتو نه دی چې واک خوشي کړي، نو په همدې خاطر غواړي یو داسې نوښت وکړي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ وي. د نوموړي په وینا د ولسمشر کرزی شاوخوا ځینې کړۍ غواړي چې ولسمشر کرزی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر پل پل کېږدي، چې له دوو دورو ولسمشرۍ وروسته د روسیې صدر اعظم او د سکل په انتخاباتو کې د دریم ځل لپاره د روسیې ولسمشر منتخب شو. د واشنگتن پوسټ ورسپانه بیا وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د ماتې کومه نښه نه تر سترګو کېږي، افغان امنیتي ځواکونو ته به تر 2014 میلادي کال پورې د امنیتي مسؤلیتونو سپارنه اسانه کار نه وي او په دې هیواد کې به د عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل هم ستونزمن وي.
نړیوالو ورسپانو ته په کتنه کې مو د ولسمشر کرزی د څرګندونو په اړه واورېدل. د افغانستان ولسمشر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د حکومت دننه له نورو سره سلا مشوره کوي څو د ولسمشرۍ انتخابات د 2014 میلادي کال پر ځای 2014 ته رامخکې کړي. البته حامد کرزی وویل چې په دې برخه کې لا پرېکړه نه ده کړې. دا مسله مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد وزیر صافي سره شریکه کړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د اساسي قانون له یو شپېتمې مادې سره سم خو د ولسمشر وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 5م کال د غبرګولي په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، نو حامد کرزی دا صلاحیت لري چې نیټه بدله کړي.
د اساسي قانون په مطابق جمهور رئیس او هیڅوک بل صلاحیت نه لري چې دا نیټې د انتخاباتو د پایتره سیدو یا مخکره واسطو باندې فیصله وکړي مگر دا چې یا اضطراری حالت اعلان شوی او یا دا دی چې هماغه پروسیجر باندې هماغه طرز العمل باندې چې اساسي قانون وضع شوی دی هغه جرګه ورته راوغواړي او دا یو تعدیل دی چې ولسي جرګه او پارلمان په دوه سلسو اراو باندې تایید کړي چې دا تعدیل منو یا هغوی پیشنهاد کړي یا رئیس جمهور پیشنهاد کړي هغو ته هغوی تایید کړي نو بیا یې عملي کولی شي.
داسې ویل کېږي چې کېدی سي جمهور رئیس کرزی دا مسله له پارلمان سره شریکه کړي او د ملي شورا رایه او نظریه په دې برخه کې واخلي. آیا یوازې ملي شورا کافي ده؟
صرف د پارلمان فیصله یې نشي اړولی او صرف د رئیس جمهور او پارلمان چې دواړه یو خبره باندې مسله یي دا قطعي نه ده د قانون په اساس باندې تر څو چې لویه جرګه یې تصویب نه کړي.
نو که چېرته د ولسمشر کرزی له خبرې سره سم افغانستان په 2014 کال کې له دې مشکل سره مخامخ یي چې یو لورته محارب بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي او بل لورته د جمهور ریاست انتخابات دي، څنګه کېدی شي چې دا مشکل هوار شي؟
بهرني ځواکونه کېدلی شي تر هغو چې انتخابات پای ته رسېږي ونه وځي. دغه کومه ډېره غټه خبره نه ده، نه کوم قانون ته کومه صدمه رسوي. نو کېدلی شي چې هغوی وروسته د دې نه چې انتخابات ترسره شول امنیت هم هلته امنیت نیولو کې ورسره مرسته وکړي او پس د هغې خپل ووځي. زه فکر کوم چې بهرني قواوو داسې یو په یو ویلي مې دي چې 2014 کال داخل شو او موږ ټول الوځو د افغانستان نه، هغوی اوضاع ته ګوري او خپل حرکت شروع کوي او قدم په قدم به ووځي.
مخکې هم د جمهور ریاست د انتخاباتو د دایرېدو په نېټې کې بدلونونه راغلل، خو اساسي قانون حکم کوي چې د جمهور رئیس انتخابېدل دي د جمهوري ریاست د 15 کلنې دورې تر پای ته رسېدو یوه یا دوې میاشتې مخکې وشي. نو چې مخکې تغییر راغلی دی، دا څل ولې ممکن نه ده چې تغییر راشي؟
هغه ځلی خو دوی دا بهانې وکړلې چې موږ آمادګي نه لرو، نه د اقتصادي د لحاظه پیسې ورته نشته او نه د امنیتي او د وسایلو د لحاظه. بیا صلاحیت په قانون کې ورته ورکړل شوی چې دوه میاشتې اول ځلي او بیا دوه میاشتې نورې تمدیدولی شي او سره پارلمان هغه انتخابات دوی په تاریخ اچولی شي. چې فکر کوم د هغه موده نه چې قانون ورته وضع کړی پرېښی د هغې نه هم دوی حدول وکړه او موده یې ورتېره کړه. خو دې معنا به دا وي چې سره د دې داسې ډېر دقیق قانون نه پرې پلی کېږي او خپل واکداران که اجرایه قوه کېږي حتی به قرنه دوی سرغړونه د اساسي قانون نه کړې ده پخوا. نو دا ضرور نه ده چې هر وخت دا سرغړونې هم په وروسته اچولو کې هم په مخکې راوستلو کې وشي، یو وخت خو به قانون سم تطبیق کېږي.
پوهان صاحبای مننه. د ازادي راډیو اوریدونکو که چیرته مو دا مرکه نوی اوریدلی، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ www.azadiradio.com. په ویب پاڼې کې د پوهان ودیر صاحب مرکه همدارس ګڼې نورې مرکې تاسو اوریدلی شئ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وخت کې.
د شوان رنگونه پروګرام پر روان خبري مجله کې وروسته تاسو خبرو هلته به واوري چې یو افغان د خپل شوان پاړه ازادي رادیو ته معلومات ورکوي. دا معلومات له تاسو سره شریکو. ازادي رادیو په منځني چپ 12/15 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، کرزی، جلال آباد او سرآباد شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 چپه اوریدل شي. په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې مشر وای زور واکان دولتي ځمکې غصبوي او ودانۍ پرې جوړوي، خو عزیز الله الدین بل لورته وای ګڼ افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته راځي او د سرپناه لپاره ځای نه لري. اداري فساد ولې له منځه نه ځي؟ له عزیز الله الدین سره جان خالی کوزی مرکه کړې. د مرکې په پیل کې عزیز الله الدین د خپل ادارې د فعالیتونو په اړه وویل.
په دغه وختو کې تقریبا ملیونو ډالر دغه ځمکې چې دغه غصبینو له خوا غصب شوي وو بېرته اخیستل شوي دي. دا چې اوس میلیون تقریبا ممکن لري چې 100 ملیون ډالر نه زیات وي دا ارزښت د شیان. زه تر څنګ نور خلک دي چې په رشوت مستقیم په رشوت ګرفتار شوي دي او د دې سیرې د تکمیل شوي دي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دا د زمکو د غصب مسله یاده کړه. دا د زمکو د غصب سلسله ولې نه قطع کیږي صاحب؟ یعنی دلته خو قانون حاکم دی تر یو حده، په دې کې د اداري فساد ونډه لري او نور عوامل دي صاحب؟
اداري فساد ډېر اقسام لري په دې کې، او دا نور در زراور خلک دي. قیمتونه د ځمکه ډېر جګ شوي دي په افغانستان کې. اوس هر څوک غواړي چې هر څه باندې دعوا وکړي او ځمکه تر لاس لاندې راولي او په غټه غټه روپۍ باندې خرڅ کړي. په هرات کې دا شوي دي، په مزار شریف کې دا شوي دي، په ننګرهار کې دا شته. اوس یو دوسیه موږ ایتونه هلته ورغلي دي ننګرهار ته. تقریبا یو راپور ما ته راغلی و چې څلور ویشت درې به ځمکه هلته غصب شوي دي د اشخاصو لخوا. اوس دا هیئت هلته تفتیش کوي، ګوري په شاوخوا ته کابل کې په اطراف کې ځمکه غصب شوي دي د خلکو له چې موږ اوس د تحقیق لاندې نیولي یو وګورو څنګه کېږي. په د نورو ساعات هم کې شته، رشوت خوري شته، نور مشکلات لرو دلته، قصد جایداد دولت د جایدادو غصب شته.
تاسو وویل چې لوی څارنوالي تاسو سره همکاري کوي او نور عدلي ارګانونه هم له تاسو سره همکاري کوي، نو دا ستونزه په کوم ځای کې ده صاحب؟
بله، قواجه باندې روان قاضي خدا صاحب سره هم غږېدلې یم، لوی څارنوال صاحب سره هم غږېدلې یم، او امنیت ملی سره هم، وزارت داخلي سره هم، لاتون سره یو کو اتما یو چیست رسی گو. الحمدلله زه داسې په داد درته ویلی سم چې دا کال کې دومره کارونه سوي دي که مقایسه وکړي د هانګ کانګ سره، سنگاپور سره چې دوی موافق دي، په یو کال کې په دا نتیجه نه دي رسېدلي چې موږ رسېدلي یو.
د دې غاصبینو تعداد یا شمېر داسې یو تخمین ویلی شئ چې څومره کسان به یا دا زورواکان چې دا د ځمکو غصب کوي، حد اقل په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې داسې د شمېر په حساب کې ووایه چې دوی څومره؟
یو راپور چې تقریبا د ننګرهار نه ما ته راغلي وو چې نومونه لیکل شوي وو، تقریبا درو زل کسان زیات وو. وګورو څنګه کېږي. خو اوس هیئت راغلي دي چې واقعا دوی غاصبین دی یا اسناد لري. په هرات کې څو قلم داسې وو چې تقریبا تر ډېر قیمتي ځمکه هلته غصب شوي وو، تقریبا تر میلیونو ډالر رسېږي. ځینې د ځنه دا ځمکه موږ بېرته واخیستل، حکومت تسلیم کړ، ځینې نور پاتې دي، دعوا دي، جنجالونه دي. داسې داسې بېشرم خلک هم شته چې ما تحول راکیب غیر مستقیم چې دا ځمکه درش میلیونه ډالر قیمت لري چې زه درې میلیونه پرې باندې مصرف کوم. ډاکټر صاحب لودین د تاسو زور نشي چې پرې باندې، خو مقصد موږ ورسره اخته یو. وګورو څنګه کېږي.
ډاکټر صاحب څومره ډاډمن یاست چې قانون به تطبیق شي په دې کسانو، په دې زور واکانو او د غاصبینو باندې، او په مجموع کې د اداري فساد له منځه وړلو په ارتباط؟
څو ځلې زه رئیس جمهور سره غږېدلې یم، هغه ما ته وویل چې په هر صورت چې کېږي زه پشتیبانی کوم تطبیق کوي قانون په خلکو باندې. دا چې ځینې شیان اخیستل شوي دي، بیاده اوس دا خبره د ګمرکات چې ما وکړ چې د ځلې په تلویزیون او په رادیوګانو کې، اوس په داکه باندې اخته یو. په میلیونو افغانۍ در ورک دي، خو باید پیدا کړو چې دا څنګه شوي دي، ولې داسې شوي دي، او د دې مسؤلین به څوک.
د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې مشر عزیز الله لودین.
د ژوند رنگونه.
اردوونکو زه اوس مهال دیا سنگ انجان سره ولاړ یم چې د یو ډیر تکړه شاعر او لیکوال هم دی. انجان صاحب، تاسو یعنی سکھ دین سره تعلق لرئ، نو کله کله افغانستان کې کومې ستونزې سره نه مخ شوي؟
کله کله نه، ډیر ور مخ کیږو.
څنګه
ستونزه دا وی؟ یو خوب هغه د کلی سړی خو په هر صورت میډیا نه لره دی، لیکن هغه څوک چې د لوی خرونو کې ژوند کوي لکه کابل کې یا نورو کې مرکز کې ژوند کوي، هغه موږ ته کلی چې وطن نه کله راغلی، وطن د کله سي تاجب ورته پاتې شو چې زه پاسپورت لرم د افغانستان، تذکره لرم د افغانستان، تذکره می کړه، ترخیص لرم د افغانستان،
او پیدا شوی افغانستان،
پیدا شوی افغانستان کې. ما زه مو پلار نیکو غور نیکو ټول سو پیړی درسي، نو بیا زه کوم وطن ته لاړ شم؟ په افغانستان کې دا پښتنه کې چې هندو یا سکھ دا د هندستان دی. تاجب اور خبره زه یوازې دا نه چې ځان افغان بولم، بلکې په دې باندې ویاړ کوم. ما دلته تذکره کړې ده، تذکره لرم، پاسپورت لرم، او اوس هم زه دې خاورې ته بدون د کوم قید شرط نه تګ راته کوم. نو دا ماته دې ویاړ ده، او هغه خلک چې په دې موضوع باندې پېږې زه هیله تنه کوم، په ډېر درنښت نه هیله کوم چې دوی باید دې موضوع ته دقیقا متوجه شي. دلته په زرهاو تعداد دي، مګر بدبختانه چې په شرایطو کې سره ګډوډ شو، نن ټول جهان کې مهاجر یو. د موږ سکانو او هندوانو دواړو تعداد ډېر لږ پاتې دي. هندوان خو بهخي لږ پاتې دي، خو سکانو هم ډېر لږ پاتې دي.
نو انجان صاحب، تاسو شعرونه هم لیکئ او وطن یې افغانستان پارم ډیر شیرونه لیکي، اوس کدا سی یو دو به ته در یاد دی وطن پاړه کراته وای؟
نو ما لیکلی دی چې پیسې هر څوک یو نیم جانان یادوي، څوک چې پچا باندې وی ګران یادوي، هغه او دغه پکې نه لټوي چې وی انسان نو بس انسان یادوي، وی که هر چیرې ترې نه هیریږي چې وی افغان افغانستان یادوي. یو نیم به وی چیرته مین په وطن شته دی بشمار چې خپل ځان یادوي، انجان انجان دې څوک نه پیژني داسې به څوک وی چې انجان یادوي.
د ژوند د رنگونو له پروګرام سره د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله همدلته سرته رسیږي. په بلې یوې کې سید سمیع